የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲ ከወም በፈልሸብ ይخبرونه كي ده تخيل پباب ل سيد نظيم سيدي سرا چې ده تخيل په نوم یو کتاب راشباړه لیدي خبري اوري برکوال می خلمو په کوټه کې ل یو نوی ادبي حرکت خبري په جرمني کې مشتاج باړنه لیکوال او شاعر اناهتا روحي د خپل هڅو په اړه کې معلومات راکړي نور مطالب همشته د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د ګرځندوی انسټیټیوټ پرانست د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی مرستیال په هنمل نبی فراهی د دې ادارې په باب بخته راجنسته وویل چې دغه انسټیټیوټ په 15 جریبه ځمکه کې په 22 میلیونه افغانۍ جوړیږي په دې انسټیټیوټ کې بس د کون کې محصلان د میلمه پالنې د هوټل د ادارې او له ګرځندوی سره د نور او اړوندو خدماتو مهارتونه زده کوي د دې انسټیټیوټ د پرانستې په وخت د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین وویل چې دغه انسټیټیوټ به په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت لوادي سره مرسته وکړي د یادولو ده چې تر دې لمخه په کابل کې د ګرځندوی یو خصوصي انسټیټیوټ هم کار پیل کړی و د وزیرانو والی شورا فیصله وکړه چې په زابل ولایت کې د میرویس نیکه د څېړنیز مرکز او کتابتون د جوړولو لپاره د قلات ښاروالي 3.5 جریبه ځمکه بیله شي د هیواد ورځپاڼې له ریپورت سره سم کابینې حکم کړی دی چې قلات ښاروالي د دغه ځمکه اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپاري چې د میرویس نیکه په نوم څېړنیز مرکز او کتابتون پکې جوړ شي دغه راز فیصله وشوه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د دې مرکز لپاره د ودانۍ نقشه جوړه کړي او د مالیه وزارت د پیسې ورته برابرې کړي خو دا نه ده معلومه شوې چې دغه مرکز په څومره پیسو او په څومره وخت کې جوړیږي په سمنګان کې د لومړي ځل لپاره یو اوزبیکي جریده له چاپ راووته دغه جریده چې آیبک کوزګوسی یعنی د آیبک هنداره نومیږي په څلورو رنګه مخونو کې له چاپ راوتې ده د دې جریدې د امتیاز خوند لال محمد ترکستانی باختر آژانس ته ویلي دي چې دا خپرونه به کلتوري اجتماعي سیاسي او اقتصادي مطالب خپروي او د ټولنې ستونزې به بیانوي د دې خپرونې د کار د پیل په مراسمو کې د سمنګان ولی خیرالله انوش وویل چې د خوشحالۍ خبره ده چې د سمنګان د ګڼو خلکو په مورنۍ ژبه باندې یوه جریده له چاپ راوځي د دې جریدې د کار د پیل کېدو په غونډه کې د هجران اوتی یعنی د بیلتون اور په نوم د سمنګان د ځوان شاعر عبدالخلیل مونس د اوزبیکی شیرونو یو کتاب هم چې تازه چاپ شوی د غونډې په برخوالو باندې وویشل شو او روستای خبر داد چه شهادت هنری مردان خداست پنوم یونندارتون چه در افغانستان د شهیدان و د وارسان و طولنیز بنسطی بندوبست کرده دی په ملی گالری که پرانستل شو. دغه نندارتون مسئول مرتضی نکزاد باختر آژانس ته ویلی دی چه د شهیدان و لپاره د مرسیو ادبی پروگرام د شهیدان و د کورانوی غونده او د شهیدان و پا مزار د گلون و دی خودل و پروگرام د نندارتون د برابرون کو په فعالیتونو کې شامل دي
مصطفی سالک د افغانستان په معاصر ادب کې یو آشنا نوم دی تیرونه په جلال آباد کې د ادبی هڅو د قدردانۍ لپاره یو غونډه و چې شاه محمود شینواری ریپورټر اوروي
په ننګرهار کې د ختیز ادبی بهیر ملګرو د پیاوړي لیکوال شاعر ژورنالیست او نقاد مصطفی سالک د ادبی او هنري پنځونو د درناوي په موخه یو درنه غونډه جوړه کړې وه دغه غونډه د تیرې جمعې په ورځ د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه چې پکې د ختیځو ولایتونو پر فرهنګیانو سربیره له کابل خوست پکتیا کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګیانو او د سالک مینهوالو پکې برخه اخیستې وه په غونډه کې د ښاغلي سالک د ژوند هنر او ادبي لاسته راوړنو په اړه راغلو میلمنو مقالې ولوست او نوموړی د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال شاعر ژورنالیست او نقاد یاد کړ
د ښاغلی مصطفی سالک شاعري د فن او ټکنیک له پلوه ده او که د مضمون او معنا له پلوه د پښتو کلاسیک او معاصر ښې شاعرۍ درستې ځانګړتیاګانې لري ده موږ ته د خپلو ذاتی تجربو حکایتونه کوي، اروایی کیفیتونه یې ښکلي او پارونکي دي. تر حمزه بابا رحمت الله علیه او استاد محمد صدیق پسرلی را وروسته د حسن او عشق بدګر دغه وړ کیفیتونه د ده په شاعرۍ کې تر ټولو زیات بیان شوي دي.
سالک په کره کتنه، شعر پیژندنه، نثر لیکنه او د ادبیاتو په نورو برخو کې د ځانګړي فکر و نظر خاوند دی. نه د هر چا خبره په پټو سترګو مني او نه له نورو نه دا غواړي چې په پټو سترګو دي خبره ومني. سالک په ژوند کې کنجکاو او له بحثونو ډک دی، د ژوندانه هره پیښه یو ځل کره کوي بیا یې مني.
که څه هم په غونډه کې د مصطفی سالک په اړه علمي لیکنې لوستل کېدې، خو باز محمد عابد، استاد محمد ابراهیم همکار او یو شمېر نورو ملګرو بیا د ځوانۍ په دوران کې د سالک خاطرې د غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. عابد په خپلو خاطرو کې وویل، د لومړي ځل لپاره کله چې له ښاغلي سالک سره مخ شو، په هغه وخت کې سالک له عمر څخه کم خو استعداد یې ډېر لوړ و.
ناستې سره سم مې په یوه ښایستو کې ځوان سترګې ولګېدې چې پینایي خولۍ په سر وه او تر شقیقو لاندې څو ژیر تارونه یې د ګیرې په نوم راوتلي وو او هغه هم په خپلو کې غاړه غړی شوي وو. زلمي بې شمېره پاڼې مخې ته نیولې وې، د یوه نطاق په ستایل لګیا دی. په دې وخت کې مې په ذهن بلا پوښتنې یو په بل پسې کتار شي، دا به مصطفی صادق وي؟ نه والا، نه به وي. دا خو وړوکی هلک دی، د دې د قلندر او د میرا د فولکلوریک داستان سره څه اتمن به یا شاګرد وي او یا به یې زوی وي. که دا سالک وي نو بیا خو ورته آفرین شه، دا به د کوم ځای وي؟ د پېښور خو راته نه ښکاري، ژبه یې ننګرهارۍ ده.
په دې غونډه کې یو شمېر خوږو ترنم ویونکو د ښاغلي سالک شعرونه د ترنم په خوږه ژبه زمزمه کړل. د غونډې په پای کې برخوالو د هیواد وتلي انځورګر حمدالله ارباب لخوا د سالک په ویاړ له پرانیستي انځوریز نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. مصطفی سالک د ننګرهار ولایت د چپریهار ولسوالۍ د قاضیانو کلي اوسیدونکی دی چې د مهاجرت دورې پر مهال یې په پېښور کې د پښتو ادب په څانګه کې تر ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې کړي. ښاغلي سالک د ښوونځي په نهم ټولګي کې شاعري پیل کړې چې تر دې دمه یې د شعر او نثر ټولې اته ټولګې چاپ شوې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
نوی کور او نوی ژوند د هغه راډیوي سریال نوم دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول خپور شوی او په افغاني کورنیو یې ژور اثر کړی دی. تیره اونۍ د دې سریال د شلم کال د پوره کېدو په ویاړ په کندهار کې یوه غونډه وه. د دې غونډې په باره کې د صادق رښتونی د رپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
نوی کور نوی ژوند راډیو ډراما د بی بی سی راډیو لخوا د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د افغانستان لپاره پیل شو. په نوی کور نوی ژوند ډرامه کې تر ډیره د کلیوالو ژوند راخیستل شوی او د شکېدو هڅې سوي چې په پښتو او دری دواړو ژبو ونیزي خپرونې لري. دغه پروګرام له زده کړې ډک پیغامونه لري چې روغتیا، جنس برابري، ښه حکومتولي، بیا پخلاینه او د کلیوالو خلکو د ژوند د ښه کولو پیغامونه پکې انغښتې دي چې تر 14 میلیونه زیات مینوال لري. د بی بی سی د ښوونیزو پروګرامونو استازي عبدالنافی همت په کندهار کې د دغه ډرامې د شلمې کلیزې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې هدف دا دی چې په عملي توګه افغانانو ته له معلوماتو ډک پیغامونه ورسوي.
1904 دی چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت چپاسو د مکتب دروازې وتړل شوې. هغه وخت چې پلونه، سړکونه ویران سوله، د مزه ولاړه، یو داسې انګېزې ته ضرورت و چې د تعلیم، دیو باید دغه سی زلاند او روشانه وساتي. نو په هغه وخت کې دا لازم و بلل سول چې ودا سی درامای شي هم د کلیوال خلکو د پاره نشرات ولري او هم د شاری خلکو د پاره، د شوزو د پاره، د نارینه وو د پاره، د لویان د پاره، د کوچنیانو د پاره.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس دوا خان مینهپال او دغه ولایت اوسیدونکو هم د نوی کور نوی ژوند ډراما د نالوستو او لوستو کلیوالو لپاره د پوهاوی یو ښوونځی یاد کړ.
د نوی کور نوی ژوند ډراما واقعا د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې یو داسې مثال دی چې پیړۍ پیړۍ به ژوندی وي او دغه د ټولنې په سمون کې د چوکاټونو په راژوندي کولو کې، د چوکاټونو په غشتري کولو کې ډېر زیات رول لوبولی دی.
د نوی کور نوی ژوند د خبرون لړۍ د افغانستان ورځنی ژوند منعکس کوي او د لارښوونو او تفریح برخې پکې شامل دي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په پښتو کې نن سبا د بی غونډې او بهیرونه تر بل هر وخت زیات دي، خو ورسره دا شکایت هم اوریدل کیږي چې د کار طرز روایتي او دودیز دی. په کوټه کې ځینو ادیبانو د همدې شکایت د کمولو لپاره د پښتو ادبي مجلس جوړ کړی دی چې د لومړۍ غونډې په باره کې بارکوال میخیل دغه ریپورت راستولی دی.
په کوټه کې د نورو ادبي ټولنو په غونډو کې د نوي کار او پر نویو موضوعاتو باندې د بحثونو د نشټوالي اړتیا ته په پام سره د ځینو لیکوالو لخوا د پښتو ادبي مجلس په نامه ټولنه جوړه شوه. د دې ټولنې په پرلپسې دویمه غونډه کې په پښتو کې پر نویو موضوعاتو د نوي ادبي تیورۍ په رڼا کې د کار کولو په اړه خبرې وشوې. درویش دورانی د ژوندي ادب په اړه وویل:
اوس ته ماته یو سیب دانه راکړې، زه خورم. زه په دې نه یم خبر چې ته دې نو زما ته ما بدن ته څه ګټه شته که نه، اوس زه خورم. د دا خوند دپاره ادب بنیادي شی دا دی چې تا د هغه څه ادب جوړ کړی دی، ژوند یې پکې پیدا کړی دی که دې نه دې پیدا کړی دی. هغه چې ته واورې دا شعر هر څوک خوند ورکوي، واخله. خو دا شعر به کار دی چې دغه شي چې دغه خلکو ته دغه شعریت پکې دا خوند پوهي که نه، چې دا ستا ذوق دا چې واورې او ته په هغه ژبه پوهېږې دا وتا ته خوند دی. څومره خوند خوند پر اخستی شي دغه شاعري درجې ته چې ته راپورته کې که دغه هر موضوع دې راواخسته که تا شعر جوړ کړي، بیا د دنیا ټول باذوقه انسانان، شعر خوښوونکي انسانان هغه هم خوښوي.
سره له دې چې ادبیات باید د خلکو لپاره وي، خو خلیل باور وویل لیکوال که څه لیکي ادبي ارزښت ته په پام سره دی د خلکو لپاره ولیکي، خو د خلکو په خوښه دی نه لیکي.
دلته دغه یوه مسله موږ ته راپېښه ده چې خلک ادب صرف د خپلې دلچسپۍ سره دی. د دغه دلچسپۍ له کوم موضوع سره ده؟ که د هغه ما ذکر پکې سوی دی واو، دی په دې نه دی خبر چې اصل په دې کې ادبیات څو نقدر دی، په دې کې هغه شعرني څو نقدر دی. که نهشته پکې نو موږ بیا دا وایو چې دا ښه ادب نه دی.
مجلسوالو وویل چې ادب باید په محدودو پولو کې ونه ساتل سي او د انسان د ګټې لپاره ورڅخه استفاده وسي. دانیال ترر چې ځوان شاعر دی وویل چې ادب باید د هر ډول کرکو او بدبینیو د له منځه وړلو وسیله واوسي.
ادب تعصبات پیدا کوي نه تعصبات ختموي، تضادات پیدا کوي نه تضادات ختموي. کوم شي ته چې موږ متخیله ورته وایو، متخیله په خپل یو وصف لري، یو کارکردګي لري، هغه کارکردګي دا ده چې هغه به تضادات ختموي. دغه دپاره موږ ادب ته یو انساني منشور هم وایو. مطلب کم ادب چې تعصباتو ته هوا ورکوي هغه په خپل اساس کې ادب نه دی.
د پښتو ژبې ځینو سیمینارونو او مجلو ته په پام سره دا خبره مجلسوالو د ادب له نظره ناسمه وبلله چې یو لیکوال دي د هغه له خوښې پرته پر یوه موضوع باندې لیکنې کولو ته مجبور کړای سي، ځکه چې وایي داسې لیکنه تر ادبي زیات تشریفاتي، کلیشهیي او شعاري بڼه خپلوي. درویش دورانی وایي هر انسان له خپل ذوق سره سم د موضوع انتخاب په خپله په ښه توګه کولای سي.
کاری او ما چې د خپل یو مطالعه ته زده یو شی لیکم کار مو باندې کوم، په دې کې پزما پزین کې بل څه خیال راځي، بیا زه پر هغه لګیا سم، بیا به یو بل خیال دا ګر عمر بزه داسې لګیا دا 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 موضوع مضمون ما شو کې دې بعد بزه چې زه دا ختمو نو زما په تنن خو یو مطالعه او دنیا څه شي ډیر شان پاتې بس یو شی تازه تر راځي او دا کته د ما باندې موضوع راکې دا د باندې موضوع ډیر کار کوي.
دانیال ترر وویل په پښتو کې پر نوې موضوعاتو تر کار کولو مخکې باید ځوانان دې ته وهڅول سي چې له ادبي تخنیکونو او اصولو سره آشنایي پیدا کړي. خو عارف تبسم د ادبي تخنیکونو د زده کړې په اړه وویل چې که لیکوال مو د انګلیسي او نورو بهرنیو ژبو ادبیات مطالعه کړي، نو د هغوی له ادبي تخنیکونو به استفاده وکړي.
تکنیکی ارخ دی اغا نور دروسی ستو گوری سیارا پا اردو که دنه نه پا نظم که دنه نه دا نوی تکنیک را غلی دی او هاگا تکنیک تخپل که نو هاگا سکاوا وفنی ارخ ده هم راختیار بکنی.
خو دانیال تریر خبر رد کړه او وی ویل چې د پښتو ژبې لیکوال باید په خپله ژبه کې نوې تجربه وکړي، نه دا چې د نورو ژبو ادبي پیشه وکړي.
هر ژبه چې ده د هر ژبې لیکونکي چې دی هغه تجربه په خپله کوي، خالي تقلید تجربه نه ده. مطلب انګریزان کې کوي، هغوی خو هم یو نیم سړی خو به داسې چې اول به ابتدا کوي که نه، نو خالي تقلید هم نه دی پکار. خالص دې شي ضرورت هم نه دی چې موږ دا وګورو چې اردو والا څه لیکي، کمې تجربه کوي. لګیا هغه تجربه کېدای شي په پښتو ادب کې ګر سره خپل ایڈجسٹمنٹ نه ولري. بیا
درویش دورانی هم د دانیال تریر د خبرې په تایید سره وویل چې په انګلیسي او نور نړیوال ادب کې بشمیره تجربه سوي دي، خو ډېرې لږې کامیابه سوي دي. موږ باید په پښتو کې د هغوی تجربه کټ مټ تکرار نه کړو.
تجربه پر خپلې تجربه یو دا ده چې دغه شیان تا ته ذهني خوراک درکوي. دا ذهني خوراک بیا ته په خپله بیا بدلیې. لکه زه پلا دا زیارت ته تللی وم، هلته دغه د شادو د مچۍ چې په یوه دغه کې شاد پراته و، هغه زور غوندې و، بل بیا د هشاړ غوندې و. که نه ما یاره دا کیسه ولې دا مرد وایي؟ دا خو دغه مچۍ دغه یو بوټی خوري، هغه بل به ته چې هغه بوټی وخورې باید چې ستا بوټی د ستا په تخلیق کې نهشي ښکاره چې تا څه خوړې. دا ستا یو نوی شی جوړ او هغه شاد دی. اوس یو دا دی لکه دا دی چې وایي دا تقلید څه دا مسله پېښه شي چې ته هغه شی خوړلې دی پر ته هغه شی دغه موږ ځینې خلک داسې کوشش وم کې چې بس هغه شی هلته لیدلې دي هم هغسې دی پوهشو ته مطالعه کوه او بیا چې کوم شی څنګه چمبر جوړې دی هغسې لیکه. نو که دې ډېره مطالعه کړې او ښه مطالعه دې کړی تخلیقي صلاحیت تر کو ته ستا شی به راووځي، هم به نه وي، هم به د یورپ والا ته خوند ورکوي، هم به پښتنو ته خوند ورکوي، هم به اردو ته والا ته خوند ورکوي. او که دا شرط نقل کړو نقل خو بس مړ شی باقي دغه ژوند خو نه وي. که نه
محمود ایاز وویل په پښتو کې چې پر کومو موضوعاتو لیکنې سوي دي هغه زشت زیات تکرار سوي دي. وایي موږ باید د ژوند نور علوم ادب ته را داخل کړو او د ادب په چوکاټ کې خپلې ټولنې ته وړاندې کړو.
پښتو کې به د موضوعاتو په لحاظ که نه عموما ډېر موضوعات دا رنګ راغلي دي چې هغه تکراري دي. یعنې مطلب اوس پر شاعري باندې که لیکل شوي دي هم په تکراری طریقه سره لیکل شوي دي، که په افسانه باندې لیکل شوي دي په هغه کې مطلب زه پر افسانه باندې لیکم ما هغه رنګ لیکل دي. خلیل باور لیکي هغه هم افسانه هغه رنګ راخیستې ده، ده لیکل دي هغه دا یې نه دي کړي چې زه په افسانه باندې مطلب د هغې جلا یو خبر را واخم هغه ډسکس کوم او مطلب په دا موضوعاتو کې مطلب یو نوی اضافه وکم. اوس مثلا که اردو را واخلې که نه اردو ته دا یو عمرانیات ګرد را اړول شوی، نفسیات ګرد را اړول شوی، فلسفه ګرد را اړول شوی، تصوف ګرد را اړول شوی. زموږ په پښتو کې دا شیان تقریبا نشته. نو دا موضوعات چې کم دي زموږ د هغه وجوهات هم دا چې مطلب موږ دا موضوعات څخه ډېر لیرې پاتې شوي.
د پښتو ادبي مجلس په 15 ورځنۍ غونډه کې د ادب پر بېلابېلو اړخونو خبرې وسوې او پر دې خبره یې ټینګار وکړ چې هر څوک که څه کې شعر وي که نثر باید سوچه ادبي رنګ ولري او د نوې ادبي تیورۍ له مخې داسې نوې خبرې ولري چې هم مو د ژبې او ادب په ګټه تمام سي او هم ورڅخه خلک سالمه استفاده وکړای سي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
ځینې کسان په خپل ټولنه کې اوسي خو د ټولنې په غم کې نه وي او طبعاً د ټولنې په زړه کې هم ځای نه لري. ولې ځینې نور کسان به له خپل ملکه په زرګونو کیلومتره لرې اوسي خو د ټولنې په فکر کې به وي او د خپل ملک د ګڼو خلکو په حافظو کې به ځای لري. انا هیتا روحي همداسې یو څوک ده. دا په جرمني کې اوسي خو د افغان ماشومانو د معلوماتو د زیاتولو په نیت د ګڼو ژباړو او دغه راز د خپلو لنډکیو شعرونو په برکت د افغانستان په زرګونو کورونو کې معنوي حضور لري. زموږ همکار احمد شیبر له اناهیتا روحي سره د دې د فرهنګي هڅو په باره کې مرکه کړې ده. اناهیتا روحي وایي
زه چې دلته اوسېږم په اروپا کې او د دغه ځای ماشومان وینم د وړکتون له دورې نه تر لوړ زده کړو پورې د دوی د عمومي معلوماتو ساحه ډېره پراخه ده. نو د هغې لپاره زما هڅه دا وه چې زه هم لږ تر لږه وکړی شم چې دا عمومي معلومات د خپل ماشومانو ته ورسوم، د افغان ماشومانو لپاره. د هغې لپاره مې د ځمکه او آسمان په نوم سره یو کتاب وژباړه، تر څنګ یې څنګه، ولې او چیرته، او په همدې ډول د میګي ته ډایناسور دا د ژو په اړه دي چې عمومي معلومات پکې دي. د هغې تر څنګ مې د شپې د کیسې په نوم سره د ماشومانو لپاره د خوب د وخت لپاره یو وړوکی ټولګه ژباړلې ده. تشنه آسمان لاندې هم د افسانې یوه ټولګه ده د ماشومانو لپاره. دا هغه کتابونه دي چې چاپ شوي، او تر څنګ مې نورې ډېرې زیاتې ژباړې کړې د ماشومانو لپاره. یو د ماشومانو سره د فلسفې تسلیک لاندې یو کتاب دی، بل کتاب دی د دشتانو مفکرینو او فیلسوفانو ژوندلیکونه دي، او ډېر تمرکز د هغې په وړکتوب باندې شوی دی چې دې په وړکتوب کې څه ډول خوی خو خواص درلودل او څنګه تر دغه ځای را رسېدلی دي. بل کتاب دی تقریبا غټ غوندې کتاب دی، د یورک پلاوه عمومي معلومات نومېږي. یورک پلاوه دلته په اروپا کې یو ژورنالیست دی، تلویزیوني خپرونې هم لري، او دا د ماشومانو لپاره او د تنکۍ زلمکۍ لپاره یو پروګرام چلاوه. بیا یې هماغه د پروګرام تلویزیون ټول خپرونې د کتاب په بڼه خپرې کړې دي. د هیراکلس د ژوند کیسې دي، دیارلس کیسې د یوه وړه ټولګه د کورنلیا فونکې دي چې هغه مې فانتزي کیسې دي د ماشومانو لپاره. د لافانتین او یزوپ فیبلس دي چې هغه ماشومانو لپاره مره ژباړلې دي. د مقالو یوه وړه ټولګه ده، او تر څنګ یې زما خپله د ماشومانو لپاره ځینې کیسې لیکلې دي، او په دې نږدې وختونه کې شاید له چاپه را ووځي زما د لنډو شعرونو او ادبي ټوټو یو کتاب دی په نوم د تربتي چیغې.
اناهیتا جانې، تاسو ډېرو ژباړو ته اشاره وکړه، دا کتابونه او دا مقالې او کیسې مو له کومې ژبې را ژباړلې دي پښتو ته؟
دا ما ټول له آلماني ژبې څخه پښتو ته را ژباړلې دي. زه تقریبا دا څومره موده چې ما دلته په جرمني کې تیره کړې ده، په مسلکي ډول سره ما دا ژبه نه ده زده کړې، او د ژباړې معیار مې شاید هم تکه څنګه چې زمونږ مشران وایي هغه رقم مې شاید په نظر کې نه ویني ولی، نو مګر هڅه مې کړې ده چې تر یو حده یې څه رقم چې مفهوم په آلماني ژبه کې ورکړي هماغه مفهوم را وژباړم پښتو ته.
کله چې تاسو ژباړه کوئ کوم شی په نظر کې نیسئ چې هغه ته لومړیتوب ورکوئ؟
زه چې خپله ژباړه کوم اول د متن مفهوم په نظر کې نیسم، ځکه د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته که چیرې جمله په جمله ژباړه وکړو نو هغه د مفهوم په لحاظ هغه غلط راوځي. نو زه خپله اول متن لولم، مفهوم له ځان سره یادښت کوم، او تر هغه وروسته بیا په متن باندې کار کوم. نو لومړی مفهوم ته او دوهم د ژبې روانۍ او سلاست ته زیاته پاملرنه کوم.
فکر نه کوي چې ستاسو ژباړه تر ډیره یو ډول آزاد ژباړه ده؟
فکر کوم چې آزاد ژباړه بهتره ده نسبت تر دې چې سړی ژباړه په یوه محدوده دایره کې بنده وساتي. او دا البته نظر په موضوع پورې هم ده چې کومه موضوع سړی څه رقم باید وژباړي. زما هغه ژباړې دي ډېر سر کار مې له ماشومانو سره ده، نو ژبه که چېرې زه د آلماني ژبه هماغه رقم چې په آلماني ژبه لیکلې ده پښتو ته یې را وژباړم، نو شاید زموږ لوستونکي په بالخصوص د واړه ماشومان چې هغه اوري نو د ژبې د مفهوم په لحاظ د هغې ستونزې سره مخ شي. مګر که چېرې هغه مفهوم زه په خپله ژبه او په خپله کلماتو دوی ته ورسوم، فکر کوم چې دوی به له هغې نه بهتره مفهوم واخلي.
د ژباړې په برخه کې تر اوسه پورې له کوم مشخص چې سره مخامخ شوي یاستئ چې مشکل یې درته جوړ کړی؟
دا په لنډو کیسو په دې نور لنډو معلوماتي متنونو کې له کوم ستونزو سره نه مخ شوي، مګر مخکې ما یادونه وکړه د یورک پلاوه عمومي معلومات کتاب چې و دې تقریبا لس څپرکي درلودل. د لس څپرکي څخه ما وو ژباړل، د درې څپرکي چې د میډیا برخه وه، د پولیټیک سیاست برخه وه، او د تخنیک برخه وه. په دې درې برخو کې که څه هم زما لپاره معلومات په آلماني ژبه په زړه پورې وو، مګر ما د دې لپاره سم پښتو لغتونه یا پښتو کلمات نه شول موندای. خو زه فکر کوم شاید دا به مسلکي ستونزې اوسي که چېرې زموږ خلک ورته مسلکي کسان ورته پاملرنه وکړي بهتره به وي، لیکن زه د همدې لغتونو لواجه یا د همدې معادل کلمات چې مونږ ورته پیدا کولای ماده درې پر کې لژباړه پرې خودلې دي.
د معادل کلماتو ترڅنګ کله ناکله څوک ژباړه کوي، کلتوري اختلافات مشکل نه ترته پیدا کوي؟
تر اوسه پورې داسې چې سره نه مخ شوي، ځکه چې ماشومان خو که په هر ځای کې اوسي، هغه که په ختیځ کې اوسي یا په لویدیځ کې، د دوی نړۍ ډېر له یو بل سره تفاوت نه لري. زه داسې شي سره تر اوسه نه یم مخ شوي، او هڅه مې هم کړې ده، ځکه چې زه اول متن ولم او ګورم یې چې تر کومه حده زموږ د ټولنې سره سر خوري، زموږ د ماشومانو لپاره یو داسې څه باید په کې وي چې هغه یو څه ترې زده کړي او کلتوري انحرافات او داسې رامنځته نه کړي او اختلاف هم ورسره ونه لري. نو بیا هڅه کوم چې داسې یو سره وژباړم.
اناهیتا جانې، د اروپا په بخت ژوند کې د ژباړو لپاره مشخص وخت ځانګړی کوي، د ورځې او یا د شپې لخوا، او کنه کله چې موږ ژړش باړې ته وسی قلم راخلی او یا کمپیوټر تک شینې ژباړه کوي؟
په اول وختونه کې مې همداسې په ځان باندې بيخي د ماشومانو لپاره د ژباړه کوم چې په ځان مې فرض کړی و چې مسخوتان بچو ما د خپل اولادونو کور کار او د خپل اولادونو وزګار شوم، نو بیا به ما تقریبا هر ورځ یو ساعت یا څلوېښت دقیقې وخت صرف د ژباړې لپاره بل کړی و. مګر اوس خپله په ښوونځي کې کار کوم او سهار نه تر ماښامه پورې هلته له ماشومانو سره بوختوم. کله چې کور ته راځم د کور چارې مې شي، خپل ماشومان مې شي، نو اوس نو وخت ډېر زیق دی، نو همیشه ورته ګورم. اوس په دې وروستیو وختونو کې خلا ګورم چې چېرته زما د کار ترمنځ لږ څه هم فاصله را پیدا شي او زه وخت پکې پیدا کړم، نو هغه وخت خپل ژباړې ته وقف کوم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
لکه څنګه چې په اسلامي دنیا کې د صوفیانو حکایتونه مشهور دي، دغسې په جاپان او لری ختیځ کې د زین د طریقې حکایتونه شهرت لري. د زین د درې لنډو حکایتونو د ژباړې د اوریدو بلنه درکوم چې لینا شریفي لولي.
قضاوت کول د زین طریقې پیر او مرشد سیپو ته یو سالک وویل چې د سر ویښته می وخریل، د سلوک تورې جامې می واغوستي او د طریقت ټول شرطونه می پوره کړل، اوس خو نو رسیدلې يم. د طریقت پیر سیپو ورته وویل تر نه قضاوت کولو غوره شی نشته. تشاپیلا یوالم د زن طریقی مرشد تورغی چه د طریقت لرازونو خبر شی، خو د خپلو خبرو دوم را شوقی و چه مرشد تی هیت نوبت نورکاوه، او چه خستره شو مرشد تی وویل خه ریختیه د طریقت پا بارک خودیت سراتو نویل. مرشد د زواب پا زای چای نکرا واخسته چه پا پیلا که چای ورواچه وی، پیاله دکشوه، ولی مرشد ده چای توی ولو ته ادامه ورکره. عالم ورته وویل بس که دا ده وینه چه پیاله دکه ده، نور چای بکی نزاییگی. مرشد ورته وویل ما غوختل چه همدی شیطه ده پامشی، ستا ده ذهن پیاله لخپل و خبر و دوم را دکه ده چه ده بل ده خبری ده اوریدو زای بکی نشته. بودا او بودایی دغه حکایت کله نا کله د زن طریقی استادان خپلو شاگردانو ته تیره وی. حکایت داده چه پا کوم خار که چه بودا اوسیده، هوری یو بودایی و چه لبودا سره د مخامخ کیدو جرأت ورسره نه و.
که هر څو خلکو ورته وویل چې بودا ډیر مهربان انسان دی او هیڅوک یې په لیدلو پښیمانه شوی نه دی، ولې دې د لیدو زړه نه کاوه او لاره یې ځنې چپوله. یوه ورځ داسې پیښه شوه چې په زیړه چپنه کې را روان بودا په یوه ځای کې په مخه ورغی چې د لارې د چپولو امکان نه و. بودایی لورخطایی سترگو تلسو نوانی ول چه پا بودایی نظر ونه لگیگی. خو چه هر سمرهی ده هغه ده نلی دلو کوخخ کاوه ده لسونو ده گوتو لچولوی بودا هغوم را واضح او ترگند لیده. ده زنده طریقی استادان ده ده حکایت لورو لوروستا لخبلو موریدانو بوختنه کوی ده بودایی چوکوه.
خوشحال خټک فرمایي، هیڅ په منځ کې نشته، په خالي دکان سودا ده. ما چې فکر وکړ واړه وهم خوب خیال دی، خو هغه خیال چې اوس ورباندې بحث کوو خوب خیال نه دی، بلکې په هنري اثر کې د روح حیثیت لري. د تخیل په باره کې د علومو اکاډمي لغړي سید نظیم سیدی سره مرکه اوري چې د تخیل په موضوع ترجمه کړی کتاب تازه تازه چاپ شوی دی. سید نظیم سیدی راته وایي،
ډیر ځله موږ غواړو په ادبیاتو ځان پوه کړو، یا ادبي متون او ناادبي متون سره توپیر کړی شو، نو که غواړو که نه غواړو بیا به هم تخیل ته سر ورښکاره کوو. خو دا چې تخیل څه شی دی، باید لومړی په تخیل ځان پوه کړو، بیا د هغه نه وروسته ادبیات ډلبندي کړو. ډیر ځله په غونډو کې، په کتابونو کې، په مقالو کې موږ د تخیل په باره کې خبرې اورو، خو تخیل په اساسي او تیوریکي شکل نه شو پیژندلی. نو همدغه تشه ما هم درکړه او هیڅ مخړه، او د ملګرو په مشوره بس دغه سی او ماته ګوډه ژباړه مې وکړه. نو هیله ده چې ملګری او دوستان یې وګوري.
نه ژباړه علي ژباړه ده، شش ژباړه ده، کامیاب اوسې. شغله سیدی، د دې خیال موضوع، د تخیل موضوع واقعا هم که څه هم په ادبیاتو کې بیا بیا راځي، خلک یې ډېر ذکر کوي، خو په دقیق مفهوم یې نه پوهېږي چې په ادبیاتو کې مقصد څه دی. اوس موږ وایو په پښتو کې، وایي زما په خیال دا خبره داسې ده، دلته منظور لکه دا ده چې زما په فکر ګمان کوم دا بغه دي اردو اثر، اردو ژبې. کله بیا خیال خیال پلو ته وایو،
بالکل.
کله بیا هغه شی چې خیال انځور یې بولو، ایماج یې بولو، ایمیج، هغه بیا خیال ګڼو. کله بیا د خیال او تخیل فرق کوو، دغه ټولې خبرې سته. خو تاسو چې د تخیل کتاب ترجمه کړی دی، ستاسو په نظر هغه شی ته چې موږ په ادبیاتو کې تخیل وایو، هغه کومې نقشې لري؟
په خپله د خیال یو مسله ده، او تخیل او تخیل بیا بیله مسله ده. سره تر ډیره زمونږ ستونزه د ځینو لیکوال سره په همده کې وه چې په یو یا باندې تخیل ولیکو یا په دوو یاګانو باندې. هغه دقیقه بڼه یې داسې وه چې تخیل په دوه یاګانو چې دا هغه د تفعیل په وزن ده، هغه په دې معنا چې په ذهن کې په خپله یو څه راپنځوي، راپیدا کوي. او تخیل په یوې یا باندې د تفاعل په وزن ده، او هغه په دې معنا چې ستا په ذهن کې یو څه راپنځول کیږي. بیا خیال چې ده، د تخیل نه زیږېدلی یو شی ده، په دې معنی چې موږ ډیر ځله په خیال کې مشابهتونه سره یو ځای کوو، یا مشابهتونه زموږ ذهن ته اوتومات لاره پیدا کوي. زه مثلا سروې ګورم، اوتومات زما په ذهن کې زما لیلا یا زما معشوقه را انځوریږي. یا مثلا ډیر ځله دغسې مترادفات، موږ شپه وینو، اوتومات زموږ په ذهن کې روښنایي یا ورځ را انځوریږي. تر کومه ځایه چې ما ته معلومه شوه او ما په دې برخه کې کار وکړو، خیال اصلا دغسې یو شي ته وایي.
د خیال بحث خو بنیادي ډول باید له ارواپوهنې سره تعلق ولري، له روانشناسي سره ولري. په روانشناسي کې خو سیدی صاحب، زه تا اوس وینم مخامخ، یا تا پیسه کې یو تصور زما په ذهن کې شته، دا خیال نه ده.
دقیقا
دا یو ادراک دی، یو احساس دی. زما حواس تا درکې، ایدی معنا داس و خو ک تاسی پدی کوټه کې کله نه یست او زه تاسو ترغو ته ودروم داستا خیال شو یعنی په روانشناسی کې خو دغه یو شی دی خیال او دا په حقیقت کې له حافظه سره تعلق لري خو هغه شی چې تاسو وویل چې کڅوک فرزن یو دنګ جلی وویني او بیا سر و روپیا چی دا هم توان له حافظه سره تعلق لري سر و هم باید په حافظه کې او هغه دنګ جلی هم په حافظه کې نو هغه حافظه په خپل منځ کې یو تعامل وکړي دې ته خو بیا موږ تدایی هم وایو تدایی معنی یعنی چې یو شی بل شی در په یاد کړی سي یعنی هغه شاعرانه خیال منظور هم دا ده چې یو شی بل شی در په یاد کړي
دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل دغه کتاب کې دوه موضوعګانې دي یو خو ما مخکې مې ویل هغه د روانشناسۍ بحث دی هغه بیله مسله ده مونږ چې دلته کله خبره کوو ډیر ځله هماغه د فلسفي منطق هم دی او ډیر ځله په ادبیاتو څرخو ځکه د ادبیاتو اړخ ته یې راخلو مونږ تاسو پوهیږو ډیر داسې موضوعګانې دي چې هغه په ورته وخت کې د څو علومو سره تړلي وي یا د څو پیښو سره تړلي وي خو مونږ چې کله د ادبیاتو په باره کې بحث کوو مونږ بیا مجبور یو چې د خپل ادبیاتو په ساحه کې یا د ادبیاتو په چوکاټ کې بیلګې مو ورته پیدا کړو او په دغه ساحه کې د دې انځور وړاندې کړو تاسو دغه خبره یاد کړه د سروې او د تدایی خبره دقیقا په دې کتاب کې د تخیل او تدایی مسله دواړه سره نښتي یو د بل سره نښتي خو باس چې دی اصلا باس نړیوالو شخصیتونو هغو رامخکې کړی چې وردز ورس دی پکې هابس دی پکې او کالریج دی دغه کسان دي دغه خلک هم په دې دغه کې ورننوتي دي په دې موضوع کې ادبیات او تدایی دا دواړه سره نښتي دي دې کې په همدې باندې باس کوي او لکه څنګه چې تاسو ویل دقیقه نماغسې خبرې پکې راځي چې کله مونږ سر وي یادوو زمونږ لیلا زمونږ سترګو ته ودرېږي یا لیلا یادوو سر وي زمونږ مخې ته ودرېږي خو تر ټولو مهمه خبره چې ما په لومړي سر کې یاده کړه د تخیل او تخیل وه
چې تخیل او تخیل کلمې خو عربي دي او دا کتاب چې ده دا معلومیږي چې انګریز لیکوال لیکلی دی هغه بیا د تخیل او د تخیل فرق ښیي د انګریز
دقیقا د هغوی دا فرق کړی ځکه بیا مونږ ته راغلی ده چې مونږ باید دې باریکۍ ته متوجه شو که هغه چیرې فرق نه وای کړی مونږ هم نه ورته ځیر کېدلو
د پرنګۍ لیکوال د دې فرق څنګه کوي
هغه لومړی اثر کې دغه دواړه مسلې تشریح کوي دغه مسلې تشریح کوي چې تخیل څه شی دی او تخیل څه شی دی بیا د هغه نه وروسته مثالونه په دواړو کې وړاندې کوي خو ستونزه چیرته ده چې کله مونږ ته راځي په پښتو ادب کې د لیک د یووالي نشتون هم یو ډیره لویه معضله ده همدغه معضله د دې لامل کیږي چې مونږ دا په دوه یاګانو څوک ولیږي څوک یې په یو له دا اوس هم مونږ عملاً ګورو چې ډیر دوستان زمونږ تخیل په دوه یاګانو باندې لیکي په داسې حال کې چې دا د تخیل ستونزه نه ده دا زمونږ د لیک دود ستونزه ده یا زمونږ د خپل سره یو ستونزه ده نو همدغه لامل دی چې مونږ باید ځینې وخت هغه عربي ریښو ته یا عربي بیلګو ته سر ورښکاره کړو او هلته په دغه نازکیو باندې ځان پوه کړو د هغه نه وروسته باید په پښتو ادب کې په کټ مټ یا په دقیق شکل باندې مراد کړو
ما یو مڼه وخوړه خورم یې اوس دا خو د مڼې حس کول دي خو که وروسته بیا دا خوند را په یادوم دا د مڼې د خوند پیسه کې یو خیال دی دا خو هغه بحث دی چې له روانشناسۍ سره تعلق لري د شاعرانه خیال پیسه کې بیا د ما په ذهن کې دا خبره ګرځي چې شاعرانه خیال یو ترکیب دی د حافظې مختلف موضوعات دي یا د مشابهت په اساس یا د مجاورت په اساس یا د تضاد و تناقص په اساس هغه سره وصل کمه مثلا شپه یې ورځ را په یاد کې ګل یې معشوقه را په یاد کې سپوږمۍ یې لیلا را په یاد کې ده دا ځینې د مشابهت په اساس دي ځینې د تضاد و ځینې د مجاورت کتاب ممکن کتاب سره په یاد کې
دقیق
کتاب ممکن مجله را په یاد کې او دا غدې تدایی فرمولونه دي غدې د ذهن د کار طریقه ده دا که سره ترکیب کړئ شي دغه مختلف خیالونه چې په ذهن کې دي کدا داسې ترکیب کړئ شي چې یو انسجام پکې یو شایست پیدا کې یو روح پیدا کې یو نوې وجود شي و نوې معنا راوځي البته یو شایسته معنا نو بیا موږ وایو چې دا یو نوی شاعرانه خیال دی دا خو د موږ یو عام تصور دی دغه کتاب د دې عام تصور تایید کوي
دقیقا استاد یو مهمه خبره په دې کتاب کې دا ده چې ډېر ټینګار چې پیدا غدا ده چې د منطقي تسلسل باندې یعنی مثلا منګه د یو ترموز د پاره زلفې دغه سی یو خیال کو دا نو منطقاً د منلو وړم نه دا دغه سی ونزور منګه وړاندې کول هم نشو پات شو د ترکیبونو خبره او د تشبيهات خبره ټول عمر منګ پاغه سولیدلو ترکیبونو باندې مشخن نشو هلې نه وشایانه تمرتیا لرو نو خبرو ته مرتیا لرو او دا نوې خبرې هر ورځ پیدا کیږي خو دغه هر ورځ چې پیدا کیږي بیا م ماغستاسو د وینا پر اساس یو قوي خیال ته اړتیا لري چې دغه دواړه سره یو ځای شي دغه کتاب هم دغه مسایلو ته لارم پیدا کوي او دغه مسایلو ته زمینه سازیم کوي او فکر هم دې په باره کې پیدا کوي خو بیا هم ټینګار یې په دې باندې چې منطق پکې باید قوي وي زورور وي داسې بیلګې وړاندې نه کړی شي چې هغه منلې هم نه وي او په ټولنه کې د اخیستنې په ځای د رد موارد ډېر وي بل اساسي خبره دا ده چې هماغه د تدایي مسله ورسره بیا هم غوټه کیږي چې کله د تدایي مسله ورسره غوټه کیږي دغه ترکیبات په خپله راځي یو بل سره یو ځای کیږي خو هغه چې د ذهن نه لري وي هغه چې د منلو وړ نه وي هغه ته په خپل لري کیږي هغه چې د ذهن په یو دریڅه کې ځای پیدا کولی شي او هغه د منلو وړ وي راضی او خلک به منی او دغه خیال هم چې دی دا په اساسي توګه خلک هم پیژندلی شي تفکیک هم کولی شي یعنې ادراک کولی شي د ادب له اړخه د ادب له زاویې نه
ښاغلی سیدی په پخوانو زمانو کې مثلا یونانیانو به ویل چې داسې الهي دی هغه شاعر ته خیالونه ورکوي الهامیي یهغوی دغسې یو تصور درلود عربو هم تقریبا همداسې تصور درلود دوی به ویل چې یو شیطان دی که نه پیریان دی یا شیطانان دی نه پوهېږم دا پیریان او شیطانان چې دي شاعرې ته او شاعر ته شاعرانه فکرونه القا کوي دغسې تصورات په ملتونو کې وو خو بیا وروسته خصوصا په اولسمه میلادي پیړۍ کې هابس چې ډېر لوی متفکر دی دی بیا دغه خبرې رد کړې د شاعرانه خیالونو شاعرانه الهامونو پیسه کې همدغه حافظې ته مراجعه وکړه او حافظه هم د محیط پیداوار وبلله انسان او د حواسو یعنی په دې پنځو حواسو باندې د پنځه حواس په حقیقت کې د پنځو دریڅو حیثیت لري او له دغو دریڅو موږ دنیا ته ګورو او راخلو یو بیا خیال هر څه جوړېږي بیا د دې حبس نظریات خو په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې هم انکشاف کوي شلمه پیړۍ کې په دې کتاب کې څه وایي آیا بیرته خو بیا د شاعرانه الهام پیسه کې داسې خبرې خو نه کیږي لکه یونانیانو چې به کولې یعنې د شاعرانه الهام پیسه کې خو به داسې یو څه نه وایي چې له روانشناسي له علمه وځي خبره داسې څه خو
نه 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 لکه څنګه چې تاسو ویل دقیقا همدا خبرې دي او په همدغه دا موضوع چې په زړه پورې شیم د یو لامل هم دا دی چې دواړه لوري هغه کسان چې د دغه فکر پلویان دي او هغه چې د دې فکر مخالف دي دواړه دلایل وړاندې کوي دواړه مثالونه بیلګې وړاندې کوي او دواړه په ډیر قوي منطق مخکې روان دي خو په اخیره کې حبس چې دی دا د همدغه فلسفي یا د خپل نظر سرلاری کیږي او دغه نور ملګري یا دا څوک چې ورسره بحث لري دوی په دې قانع کوي چې اوس نړۍ هغه د وزګار خېلو نړۍ هم نه ده او هغومره د واړه فکر نړۍ هم نه ده چې خلک دومره واړه فکرونه ولري اوس خلک هم اوس په دې پوهیږي چې شیطان وهده کول او بیا یو څه شی ستاسو ذهن ته در القا کول دا د منطق نم لري دا اصلا امکان هم نه لري هر څه چې دي زموږ په ذهن کې دي او هر څه چې دي زموږ په وړتیا پورې اړه لري که موږ ښه راخیستنه وکړی شو ټولنې ته ډېر په دقیقه توګه ځیر شو او ښه عکاسي د ټولنې وکړی شو او دغه منطق موږ سره قوي منطق وي موږ ډېر په ښه شکل دا موضوع بیرته وړاندې کولی شو او هغه د اغېزو چل موږ ته دا تجربې او زموږ خپل دا ذهن موږ ته ښودلی شي چې څنګه موږ دا موضوع وړاندې کړو څنګه خلک د خپل اغېز لاندې راولو
ښاغلی سیدي تاسو د افغانستان د علومو اکاډمي د مجلې د کابل مجلې مسؤول مدیر یاست په دې خو خبر یم او دا د تخیل کتاب مهم ترجمه کړی دی خو اوریدونکو باید دلچسپی لري چې تاسو نور کومې ژباړنې یا لیکنې کړې دي یا یې کوئ که یو څه ووایاست په دې باره کې هم په دې اخر کې
یو وخت کې مې لیکنې کولې او کار مې ډېر کوو خو لکه څنګه چې تاسو دا کوم نوم واغسته معمولا په علمي ځایانو کې یا په اکاډمیکو ځایانو کې سړی لږ را محدودیږي په دې معنا چې هر ډول کار به سړی نشي کولی هماغه پروژې دي هماغه خپلو پروژو نه باید په بریالي توګه دفاع وکړو هماغه وڅارو پخوا مې یو څه ژباړې م استاذه کول یو څه لیکل مې هم کول نو زه فکر کوم اړتیا به نه وي چې نمونه یې واخلم ژباړې مې یو څه پخوا کړي دي
چې په کتابي بڼه دې چاپ کړي دي
یو تر ټولو ټولو مهم کتاب چې هغه د افلاطون جمهوریت و چې په لس ټوکونو کې تقریبا درې کاله مې په ده باندې کار وکړو چې هغه وژباړل شو. جمهوریت چاپ شوی یو ناول دی د نن شپه وخت کې تویږي، یو بل رومان دی له ژیړې کرښې اخوا. د خپګان څه شی دی د ارواپوهنې روانشناسۍ مسله ده، دا مې هم ژباړلې. نور لنډه کیسه د بي ټوټه باندې ناول به څنګه لیکو، دا مې خپل کتابونه دي چې لیکلي. په دې وروستیو کې د زرچانډ په نامه د بي فنونو کې مې یو څه شی لیکلی، خو د کې
دا کتاب هم لیکلی دی.
او دغه چې دی بیلګې لنډۍ دي ټولې، او د ده له عمل هم دا و چې متاسفانه تر اوسه پورې په ادبي فنونو کې په لفظي او معنوي صنایعو کې چې څه لیکل کېږي موږ هماغه د حنان بارکزي شعرونه وراچو، او تر اوسه داسې فکر کوو چې غیر د حنان بارکزي شعرونه نور په هیڅ شي کې دا دغه نه تطبیقېږي. فنون په داسې حال کې چې دا نه ده په لنډۍ کې موږ تطبیقوی شو، لفظي به لږ ستونزمن وي خو معنوي پکې تطبیقېږي. او د دې تر څنګ لس کلن زیری په نامه کتاب چاپ شوی ده، تخیل تاسو سره
د زیری جریدې
افغانستان علوم اکاډمۍ یو خپرونه ده د زیری په نامه، لس کاله دغه الف وی فهرست ده، او د غلس کال ته تحلیلی کتنم ده تر منصبانګ او تر شکلیت او د ټولو پورې.
نو استاسی چاپ سیوی اثر چې تاسو لیکلی دی او تاسو شباړل دی، نو ګومان کوم اوس چې یادول شمیرې تر لاسو تیری شي
دقیقا تر لاسو تیری.
نو په دې ځوانه ځوانۍ کې د دومره کار کړی دی، موافقت درته غواړم له ډېرو بریاو سره. Thank you.